سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريده سيال د امیر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکل علیکم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې د مدني ټولنې درې نوي سلنه سازمانونو بنسټونو ویلي کوونه شي کولای چې خزینه کارکونکي وګماري نه دوی به د تار چې خپل فعالیتونه کم یا په بشپړ ډول ودروي. ملګری ملتونه نن په ټویټ کې ویلي چې د بشري مرستو خزینه کارکونکي د ژوند ژغورنې د مرستو پر رسول کې خورا مهم دي. دغه روستي جنسيتي خبرداري د ملګری ملتونو د خزو څنګه ورکړی دی. تر دې مخکې د ملګری ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د تیر دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د سازمان په عمومي غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د خزو حقونه تر پښو لاندې کېږي او اوسمهال افغان نجونې او ښځې په خپل وطن کې د تبعید شوو په څیر ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي په افغانستان کې د تیر کال تر وروستۍ پورې نږدې 800 زره کسانو ته موسمي مرستې رسولې او دا اداره به له ټولو زیانګالو کورنیو سره مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د یو این ایچ سی آر څانګې نن چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان سخت ژمي ته چمتووالی اړتیا لري او د ازبکستان په همکارۍ په ترمیز کې د دې ادارې لوجستیکي مرکز د بیړنیو مرستو رسولو مسله ډاډمنوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په دې وروستیو کې په راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې بېوزلي زیاته شوې ده او د دې هیواد د 40 ملیون وګړو له نیمه زیات کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د وسپنې پټلۍ د ادارې یو پلاوی نن ازبکستان ته لاړه چې د حیرتان مزار پر پټلۍ د سوداګرو توکو د انتقال ستونزه هواره کړي. بخت راژانس چې ادارې د طالبانو په لاس کې د ویلیدي چې په دغې پلاوي کې د طالبانو د ریاست الوزرا د تدارکاتو د ملي ادارې او د مالي وزارت استازي شامل دي. د وسپنې پټلۍ د ادارې ویانس سمی دوراني د تېر یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته مخ ښودلې وه چې په دغې سفر کې بعد اکشن پلان مطابق او موافقه نهایی شي او د حیرتان مزار شریف د وسپنې پټلۍ به څخه بعد سوداګرو توکو انتقالات بیرته پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالاتونه په نړۍ کې له ډېرو جدي چلنجونو سره مخ دي، خو په تېرو دوو کلونو کې دیموکراسي پیاوړې شوې او دیکتاتوري ډېره کمزورې شوې ده. بایدن دغه څرګندونې تېره شپه د کانګرس له لارې ملت په وینا کې وکړې. هغه په دې وینا کې د بهرني سیاست په برخه کې د ستونزو او بریاو یادونه وکړه او ډېر تمرکز یې د چین پر کمونیست ګوند او د روسیې په ولسمشر ولادیمیر پوتین و چې لهنې هم خوشبینانه او هم مخالفتي بڼه درلودله. بایدن ملت ته پخوانی وینا ته په اشاره چې د 13 فبراير میاشتې په 24مه پر اوکراین د روسیې یرغل زوروزی وروسته یې کړې و. د پوتین یرغلې د امریکا لپاره یو آزمون وبل چې د په خبره وخوده او د هیواد له ډیموکراسۍ څخه د دفاع په هکله یاد کړل. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن په متحده عرب اماراتو کې تمرینونه پیل کړي. دغه تمرینونه چې په بزوبي کې د شیخ زاید په لوبغالي کې ترسره کیږي، هدف یې راتلونکي اونۍ له متحده عرب اماراتو سره شل اورونو لوبه ته تیاری نیول دي. په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ درې لوبې د روانې میلادي میاشتې په 13مه، 14مه او 19مه ترسره شي. د افغانستان او د متحده عرب اماراتو د کرکټ لوبډلو ترمنځ د درې شلو اورونو دغه لوب لړۍ وروسته له هغې تنظیم شوې چې د استرالیا کرکټ بورډ له افغانستان سره د درې ورځنۍ لوب لړۍ چې ټاکل شوې وه په مارچ میاشت کې ترسره شي لغوه کړه. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مکالوی د روښانه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د دریز د نرمولو او عدالت ته د دوی اداره بللو په برخه کې د امریکا د حکومت نورنۍ ستراتیژي بریالۍ نه وه. د چې ولې بریالۍ نه ده وړاندې په راپور او تحلیل کې به درته وایو. د دې سربیره نن هم ژغورونکي او پلټونکي ډلې په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ مرګونې زلزلې د احتمالي ژوندي پاتې شو کسانو او د مړو د راستلو هڅو ته دوام ورکړی دی. په خبرونه کې به په دې اړه درته راپور هم ولرو او د هغې یو تن افغان سره به خبرې وکړو چې د دغې زلزلې نه ژوندی پاتې دی. د دې تر څنګ د اوکراین د جګړې مسایلو ته به هم تم شو او ورسره په څنګ کې د اوروسکان نه به درته په دې راپور ولرو چې هلته د تېرې شل کلنې جګړې قربانیان د نړیوالو نه تاوان غواړي.
یو می ورور شیتو یو دو دوه می ورورونه شیتو یو می مشر زوی مجاهد پکې نیمه دی دا شهیدان سپله د کور ماشمانو شت چې ټکه باندې وکي هغه ټوله داله ته وښی پدار
وړاندې خبرونه کې په دې راپور کې د هاو کسانو سره خبرې شوې دي چې د کورنۍ غړي په تیر شل کلنې جګړه کې له لاسه ورکړې دي. په دې بدرد هم تم شو د افغانستان نور مسایل به هم در سره واخلو. ملتیا مو غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي دا روښانه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د دریځ د نرمولو او عدالت د دوی رابللو په برخه کې د امریکا د حکومت لومړنۍ ستراتیژي بریالۍ نه وه. ښاغلي مکال هیله ښودلې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن به په خپله کلنۍ وینا کې د افغانستان او طالبانو په اړه رغنده اقدامات اعلان کړي څو وضعیت ته رسیدنه وشي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي په افغانستان کې د طالبانو تر ظالمانه واکمنۍ لاندې ښځې له سختو کړاوونو سره مخ دي. مکال تیره ورځ ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل دا روښانه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د دریځ د نرمولو او اعتدال ته د دوی د رابللو په برخه کې د امریکا د حکومت لومړنۍ ستراتیژي بریالۍ نه وه.
خغلی مکال په دې اعلامیه کې هیله ښودلې و چې د امریکا ولسمشر جو بایډن به د کانګرس غړو ته په خپل کلنۍ وینا کې د افغانستان او طالبانو په اړه رغنده اقدامات اعلان کړي تر څو وضعیت ته رسیدنه وشي چې داسې ونه شول.
مایکل مکال ویلي وو دوی تمه لري چې خغلی بایډن به د افغان ښځو او نجونو د وضعیت خبره هم راپورته کړي.
نوموړي ویلي وو هیله لري چې خغلی بایډن به پر خپلې هغه ژمنې عمل وکړي چې له مخې طالبان د افغان نجونو په وړاندې د خپل غیر انساني چلند په اړه حساب ورکړي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ویلي موږ باید نړۍ ته وښیو چې د دښمنۍ دا فضا به ونه زغمل شي. خو ښاغلي ولسمشر جو بایډن د تیرې شپې په کلنۍ وینا کې د افغانستان هیڅ یادونه ونه کړه او تر ډیره یې وینا د امریکا په کورنۍ وضعیت او په بهرنیو موضوعاتو کې په چین او اوکراین ورټوله وه. د کانګرس دغه ځانګړې غونډې ته په امریکا کې د افغانستان پخوانی سفیر رویا رحمانی هم وربلل شوې وه. په همدې حال کې مشهور امریکایي سناتور لینسی ګراهم په خپل ټویټر لیکلي که څه هم بایډن افغانستان یاد نه کړ خو نړۍ افغانستان نه دی هیر کړی. نوموړي لیکلي ظاهرا جمهور رئیس بایډن د افغانستان مسله هیره کړې خو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې نړۍ افغانستان نه دی هیر کړی. لا هم د امریکا متحدین له افغانستان پر ناڅاپي وتلو زوریږي او زموږ ترهګر دښمنان جرأت اخلي خو د افغانستان په اړه یو ټکی هم نه یادیږي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په افغان میرمنو بیلابیل سخت محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د دوی په مخ د زده کړو او تحصیل دروازې تړلي او دغه شانې په ډیرو دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی په کار کلک بندیز لګولی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د جرمني د اقتصادي همکاریو او پراختیا وزیر یوخن فلاسبارس په خپل ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالې امینې محمد سره یې کتلي او په دغه کتنه کې د جرمني په پراختیایي پالیسۍ کې پر ښځو او نجونو د تمرکز ټینګار شوی. نوموړي ویلي چې لاغلی محمد سره یې په دې مسله خبرې کړي چې د طالبانو له لوري په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار له بندیز وروسته دوی څنګه کولای شي په افغانستان کې له ښځو او نجونو ملاتړ وکړي. امینه محمد په وروستیو کې افغانستان ته تللې وه او له طالب چارواکو سره یې په نادولتي موسسو کې په ښځو د کار د بندیز د لیرې کولو او دغه شان د افغان نجونو د زده کړو د دوام په اړه خبرې کړې دي.
راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي وو په افغانستان کې د طالبانو تر ظالمانه واکمنۍ لاندې ښځې له سختو کړاوونو سره مخ دي خو د دغه کړاوونو دوام به څومره د افغانو میرمنو په ژوند اغیز وکړي. زموږ همکار خاطر پردیس د امریکې په سر کې دغه پوښتنه له ښځینه فعالې فریدې حفیظ نه کړې ده.
د افغان میرمنو اوسنی وضعیت دا نشو موږ لیدلی بلکې ټول نړیوالې نشي لیدلی. اساسي پوښتنه ستاسو په ځواب کې باید ووایم چې اوس مهال د افغان میرمنو وضعیت په افغانستان کې جدا د اندېښنې وړ دی. د هغوی وړاندې چې سوان دي او د هغوی په وړاندې چې څه کېدونکي دي د شته حکومت له خوا نه دا د اندېښنې وړ دی. هغوی له خپلو ټولو هغه امتیازاتو ټولو هغه حقونو څخه چې بشر یا اسلام هغوی ته ورکړي دي هغوی بې برخې دي. هغوی نشي کولای خپل حقونه په ازادانه ډول ترلاسه کړي.
فکر کوي د افغان میرمنو په وړاندې روان حالت به پای ومومي؟
بله دا هر څه پایموندون کې دي ځکه چې موږ د دې ډیرو وختونو شاهدان یو چې د طالبانو کتیر حکومت وینو هغه هم دغه څه څه درلودل ولی اوس وخت هغه وخت فرق په دا وی الته لک خوشونت ډیر وو او لست خلګو لستو ګټ وو ولی اوس وخت چې دا اوس وخت دا خوشونت یا دغه څه چې دوی د میرمنو په وړاندې روان کړی دي دا ښکارا دي ښکارا په دې ډول دي چې هغه وخت کې میډیا نه لري وو هغه وخت کې چې دوی هر څه کول یعنی داسې یو زورور حاکمانو خو اوس دلته دوه مخې پالیسي لري دوه مخې پالیسي په دې معنی چې دوی نړیوالو ته دا خبره کوي یا په میډیا باندې دا خبرې کوي چې یعنی موږ ښځو د تعلیم د ښځو د حقونو سره کوم مخالفت نه لرو ولی په زمن کې پر دې تر شا بیا دوی راځي پر هغوی باندې داسې فرمانونه صادروي داسې څه کوي چې هغه نه د ښځو لپاره د قبولېدو وړ دی او نه هم د نورو خلکو دپاره نو دا دلته دا ښیي چې طالبان اوس مهان په دې حکومت کې خپل دوه مخې پالیسي مخکې وړي له یو خوا نه دوی د غشتو ستونزو ته کوم ستونزې چې دوی خپله راولاړ کړي پکې د تعلیم د کده نورو د دوی لپاره کوم حل لار نه لري له بلې خوا نه دوی د دې په ځای د دې لپاره د حل لار را پیدا کړي نور وخت نور لټون کې د دې چې څنګه وشي کولای چې دغه ستونزې لا پسې ډېرې کړي څه نور حقونه چې څه ناڅه میرمنو ته پاتې دي هغه هم ترې روالي
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره وکړه که دغه وضعیت دوام عمومي د افغان میرمنو راتلونکو څنګه ارزوي
د دې وضعیت په کتو د دې وضعیت دوامندني سره دا ویل شو افغانستان کې د لړلا یو مخلوق او د ځمکې یو قشر یو بشر دا نابود کیږي دل په دې معنا چې کله ته ژوند کې ولې د غلام په څیر ته به ژوند کې ولې دیو چا دیو لاس لانځکی په څیر دا خبره ده که دغه وضعیت روان وي په افغانستان کې نو هیڅ یو میرمنه هم د خوشبختۍ مخ نشي لیدلی د دې وضعیت به تر دې هم بدتر شي تر دې به هم بدتر شي حتی افغانستان به په نړۍ کې بل د نړۍ د جغرافیې پر مخ هغه هیواد وي چې څو کاله وروسته به هلته نه یو ښځینه فعاله وي نه یو ښځینه ډاکټره وي نه به یو د یو ښځو غږ وي بلکې ښځې به هلته یوازې او یوازې په یو نوم پېژندل کېږي چې هغه به وي چې یا د چا خور اوسه یا د لور اوسه او یا هم د چا میرمن اوسه
خطر پر دې سو چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال د خبرو په اړه چې ویلي وو په افغانستان کې د طالبانو تر ظالمانه واکمنۍ لاندې ښځې له سختو کړاوونو سره مخ دي د ښځینه وو د حقونو د فعالې فریدي حفیظ نظر پوښتلی وو د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اورېدلای شئ د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره
نن هم اشغورونکو او پلټونکو ډلې په ترکیه او سوریه کې د روسي مرګونی زلزلې د احتمالي ژوندیو پاتې شوو کسانو او د مړو د راستلو هڅو ته دوام ورکړی دی ول شوې چې دغه هڅې ځکه ټکنې پر مخسي چې په چپه ځپل شو سیمو کې هوا ډیره سړه ده او له زلزلې وروسته شدید ټکانونه تر اوسه دوام لري چې د کار هم په ویجوړ شو او زیانمن شو ودانیو کې د اشغورونکو ډلو کار خطرناک کړی دی تفصیل په دې راپور کې ور
ژغورون کې ډلې نن هم د ترکیه په ختیځ او گاونډي سوریه کې د ویجاړون کې زلزلې د نړیدل ودانیو لاندې د مړو او احتمالي ژوندۍ پاتې شو کسانو لټون ته دوام ورکوي په دوړو هیوادونو کې د زلزلې له کبله د مړینو شمیر تر 8000 وطن واوښتی د ژغورون کو هڅې ځکه ورودې چې په ځپل شو سیمو کې هوا ډیره سړه ده او له زلزلې وروسته په سلګونو ټکانونه محسوس شوي چې په ځانګړې توګه په ویجاړو شو او بې ثباته ودانیو کې کار کول خطرناک کړی دی د سوریه په جندرس ښارګوټ کې یو نوې زیږیدلې ماشوم په داسې حال کې د نړیدلې ودانې تر خاورو خښتو لاندې ژوندی راایستل شوی چې د خپلې مور په بدن پورې غوټه و دغه ماشوم یو نږدې خپل فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي کله چې دوی دوړې او خاورې لرې کړې نو دغه ماشوم یو مونږ چې له نول خپلې مور سره تړلی و هغه زیاته کړه موږ د ماشوم نو پرې کړل او هغه مو روغتون ته یووړ په ترکیه کې چارواکو تر اوسه د 6223 کسانو مړینې او په سوریه کې هم چارواکو د 2500 زیاتو کسانو مړینې تایید کړې دي خو د دې ویرشته چې د مړو شمیر بل دې زیات شي ځکه تر اوسه د ژغورونکو او پلټونکو ډلو هڅې روانې دي د تیر دوشنبه د ورځې دغه مرګونی زلزله چې قدرت د ریختر په کچه 1.8 ثبت شوی تر ټولو ډیره ویجاړی د ترکیه په غازیانتب ایالت کې رامنځته کړې ده. په دې سیمه کې په سلګونو ودانۍ نړېدلې او د سړکونو د بندېدو له کبله د ژغورونکو هڅې هم له خنډ سره مخ شوې وې. اکثره ژوندي پاتې شوو کسانو چې بوټونه او ګرمې جامې نه لرلې، واورې او سړې هوا یې هم ژوند نور سخت کړی و. تمه کېده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به نن له زلزله ځپلې سیمې څخه کتنه ترسره کړي. اردوغان په لسو ولایتونو کې د بیړني حالت د اعلانولو په مهال وویل چې دا نه یوازې د ترکیې د جمهوریت په تاریخ کې بلکې په سیمه او نړۍ کې یو له سترو ناورینونو څخه دی. د ترکیې په ګاونډي هیواد سوریه کې بیا د ژغورنې چارې له دې کبله پیچلې دي چې د دې هیواد د روغتیایي خدمتونو سیستم او بنسټیز تاسیسات په 12 کلنه کورنۍ جګړه کې ډېر ویجاړ شوي دي. د نړۍ په لسګونو هیوادونو په ترکیه او سوریه کې له زلزله ځپلو سره بشري بیړنۍ مرستې چمتو کړې چې پکې دې هیوادونو ته د پلټنې ټیمونو او نورې بشري مرستو استول شامل دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل چې په اوس وخت کې د 15 هیوادونو ټیمونه په ځپل شوو سیمو کې حضور لري. اروپایي ټولنې د روغتیا پالانو او د اویا ژغورونکو سپیو په ګډون د ژغورنې له 1200 زیات ټیمونه سیمې ته استولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبرداری ورکړی چې دغه ناورین به ښایي تر 3 میلیون پورې وګړي اغیزمن کړی وي. په عین حال کې د سوریې د سرې میاشتې ټولنې له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې هغه بندیزونه دې لرې کړي چې د سوریې د واکمن ولسمشر بشار الاسد پر حکومت لګول شوي تر څو د مرستې هڅو ته لاره هواره شي. دغه د ریختر په کچه 1.8 زلزله په ترکیه کې له 1999 کال راهیسې چې 3000 کسان یې وژلي وو تر ټولو پیاوړې زلزله وه. په یوې بلې زلزله کې چې په 1999 کال په سیمه کې وشوه له 1000 زیات کسان یې وژلي وو. دا سیمه په نړۍ کې د زلزلو له پلوه یوه تر ټولو فعاله سیمه بلل کیږي.
راپور کې مو واوریدل چې تر اوسه هم په ترکیه او سوریه کې ژغورونکي او پلټونکي ډلې هڅې کوي چې د احتمالي ژوندي پاتې شوو کسانو او همدارنګه د مړو د رایستلو هغه پروسه چې د هغه دوام پیدا کړي او دوی هڅه کوي چې دغه پروسه مخته یوسي. خو ویل کېږي چې هلته هوا ډېره سړه ده، بارانونه شوي دي او همدارنګه د زلزلې ټکانونه هم دوام لري. همدا شیبه د ترکیه نه راسره افغان محصل رفیع الله شینواری د ټلیفون په کرخه دی. شینواری صاحب، ستړي مشي، بخیر راغلی. تاسو راته وایئ چې تاسو د ترکیه په کومه سیمه کې همداوستي یاست او دغه څورزي چې تیرې شوې د دې زلزلې نه هلته وضعیت څنګه ده؟
وعلیکم السلام، د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. اونې کې خلی وړاندې کوم، امید لرم چې روغ جوړ به استئ. زه خپل د ترکیه هیواد هم د غازینتب ولایت کې مکم چې د تیر شوي زلزلې مرکز ولوم د غازینتب کې یو محصل یم.
شنواره سب دا وای د څورزي چې حلتوي د دوشنبه نه را پدې خواترو سپوري د دغه ورځو کې خلکو وضعیت څنګه ده؟ تاسو څنګه حلته استئ؟ نور افغانان دغه وضعیت څنګه ده؟ ژغورل شوی دي کنه؟
دلته وضعیت ډیر خراب ده، ځکه ډیر اپارتمانونه ویجاړ شول. کله چې زلزله وشوه نو ډیر اپارتمانونه ویجاړ شو. زه خپله د اپارتمان په اووم منزل کې وم چې راپاسېدمه زلزله وله. دې پسې چې زه لاندې کې وزم زه په بلو تاک نه نوته یم، ډیر وارخطا ولم. تقریبا دغه زلزلې د یوې دقیقې نه ډیر دوام وکړو. کله چې موږ لاندې کې وتو واورم ورېده، باران هم و. یو نیم ساعت موږ د باندې ولاړو، نم بوټان و نم جامپر اغوستې، هېڅ هم نه درلودل. خو بالاخره ډیر تکلیفونه و. بیا موږ لاړو اتاک ته، لاړو خپل جامپر او بوټان ور واغې چې راکې وته. د نن سره سم موټر را لر سره لمنګ دې ساهي نويستلو او من ساهي ته بوتل. دلته وس ار سات دو درې سات بعد د زلزلې یو ټکان د خو وختې در سره غږیدم هم یو ټکان د زلزلې وشو. ډېر خلک ته تشویش کې دی او دا چې د ترکیه یو د اقتصادي وضعیت له خراب دي خلکو او ډېر تلفات لري.
دا ټکانونه چې کېږي دې سره ودانۍ بیا وي جاړيږي که ضعیفه وي؟
نا ضعیف ویدا. اول زلزله وشوه سهار 4:00 ولز دکیوی د زلزله لګی ویجاړ شي درزونه پکېرال. خو موږ ته ویل شي چې بل زلزله کیږي چې یو بچ شو د دوشنبه ورځ بیا زلزله وشوه چې هغه د لمړی د زلزله نه هم تیز و چې ډېری ودانه په یو بچ کې ونړېدلې. ډېر خلک ورلاندې شول. بل هوا ډېر یخ و. شکرون کډاله کوشش کول چې خلک راو بس. خو متاسفانه هوا یخ و او د کې پاترال ډېر خلک د ودانې ولاندې وسم دیو کوشش روان د چروي باسي.
اوس تاسو چې استي امر خپل ځای کې باندې استي، اوس چرته اوسېږي د نور افغانان چې د تاسو سره ماشتلین دي، دوی څنګه تاسو خزایته منتقل شوي دي کنه؟ مرسته مو ترلاسه کړی؟
تقریبا 15 پور افغان محصلین او افغانانو فامیلونه دلته قام شته دي. خپل چې مونږ دلته د غدریم اورز د مونږ په جماعت کې تیرو د افغانستان سفارت په استوان کار کې د غوي سره مونږ تماس ونیو پر انسان چې مونږ د غستون زلرو دلته 15 شاو مونږ محصلین او عوام یخه د اوسېدو زمونږ شته دي. هغه مونږ ته بیا ویل چې تاسو مونږ ته ولست راولې کې مونږ یو غونډه دایرو ان شاء الله زمونږ په وس کې چې تاسو سره مرسته وکړو. مونږ چې کړل لست ورولې ګلو هم تاسو باندې کوم خبره مونږ ترانه غله نن سار مو بیا ور سره اړیکه ونیول مونږ ته ویلې وای ته زلزلہ کې چې ده زیات افغانان شهیدان شوی دي. مونږ کوشش کوو چې هغه افغانان چې نازی افغانستان ته ولې کو ان شاء الله وای غرمه پورې پته مشه مونږ ته جواب درکو دوه یا نه. متاسفانه اوس پورې مونږ ته سینه دی ویلې زمونږ د غدرې مورز د جمعات کې مونږ دلته
ترکیه دولت هم څه امکانات نه درکړي اواز هم د جمعات کې اوسېږي.
ترکیه دولت امکانات بلند کړي خو ډیر خلک دی یو ځکه نه چم کیږي ټول خلک د کورونا راوتی د ورځې په کورو کې د شپې جمعاتو ته راځي د کورونا او ځکه کورو کې یو هم نه موټرو کې پات کیږي ډیر ویره کیږي.
ډیر مننه کور دی ودان رفیع الله شینواری او په ترکیه کې افغان محصل چې دغه زلزلې دوی ته هم زیان رسولې کور مودان ژوندې اوسه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به امر شو نړیوالو مطبوعاتو ته به کتنه وکړو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
فارن پالیسی خبرونه په یو مطلب کې د نوبل د سولې د جایزې د نوماندې او د افغان ښځو د حقونو د فعال محبوبې سراج د هغو څرګندونو یادونه کړې چې وایي ښځې نور نو د افغاني ټولنې په هیڅ برخه کې هم حضور نه لري. میرمن سراج ویلي افغان میرمنې په هیڅ ځای کې نه لیدل کیږي، د هیڅ کار اجازه نه لري، هیڅ ځای نشي تللی او نشي کولای چې تعلیم او کار وکړي. هغه خبرونه ته ویلي دي چې د ښځو په برخه کې د طالبانو ټولې هغه ژمنې چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې سره د سولې د خبرو پر مهال یې کړې وې دروغ وې. د فارن پالیسی مطلب د میرمن سراج له قوله زیاتوي چې وایي طالبان پر افغانستان له واکمنې وروسته هم همغه دروغ تکراروي او په حقیقت کې سخت دریزي قوانین عملي کوي. خو د نوبل د سولې د جایزې د نوماندې د فارن پالیسی خبرونې ته ویل دي چې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز سقوط لره نږدې کېدو سره سم هغه وخت را رسیدلی چې نړیوال له طالبانو سره تعامل وکړي. د محبوبې سراج په باور ځینې موافقې باید له طالبانو سره د خبرو په نتیجه کې ترلاسه شي، ځکه د هغې په باور که داسې ونه شي نو د ناوړه عواقبو بیه به یې د افغانستان بېوزلي خلک ښځې او ماشومان پرې کوي. 15 کلنې محبوبې سراج همداراز ویلي چې د طالبانو سره په هر لیدنه کې هغه توای چې دوی افغانستان یرغمل کړی دی. په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د سختو محدودیتونو له اعلان وروسته د نړۍ هیڅ هیواد هم په تیر یو نیم کال کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د کریستوفر میلر نوی چاپ شوی کتاب ته کتنه کړې. میلر چې د 2019 کال په وروستیو کې د امریکا سرپرست دفاع وزیر شو د لنډې مودې لپاره پر دې مقام کار وکړ. هغه په خپل کتاب کې لیکلی چې په افغانستان او عراق کې د امریکا د جګړو په مسله کې له هیڅ چا سره هم حساب کتاب نه دی شوی. میلر هغه منصبدار دی چې په دواړو جګړو کې ګډون کړی. د هغه کتاب د سه شنبه په ورځ د فبروري په 8 بازار ته راووت. میلر چې له یوې نیمې میاشتې وروسته د ټرمپ لخوا له دندې لرې شو دا یادونه هم کړې چې د یو شمیر جګپوړو پوځي چارواکو ارزونو کولای شوی امریکا په افغانستان کې د خپلې جګړې اهدافو ته ورسوي، خو دای استدلال کوي چې د ټرمپ ادارې دا غږونه نه اورېدل. د اوسنی ولسمشر جو بایدن اداره هم له افغانستانه په بیړني ډول د امریکایي ځواکونو د ایستلو په خاطر د جمهوري پال ګوند د یو شمیر غړو له انتقاد سره مخامخ شوې ده. خو د بایدن د ادارې چارواکي د دې پریکړې دفاع کوي او وایي له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو توافق چې په نتیجه کې طالبان له 2 لسیزو وروسته یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شول د ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال شوی و.
وز به پاسویل که روزگان تاور شو. پا روزگان ولایت که ده بحرانه اسکار و لوری ده وجل شو و کسان و کورنه و عدالت خواری. تفصیل به پده راپور که وارو.
پا روزگان ولایت که یو شمیر آغا کسان چی ده تیر شلکلین جگری پر محاله ده بحرانه زواکون لخوا ده کورنه غری بگونا و جلسوی ده نریوالی مکمی سخه ده عدالت غشت نکوی. محمد نعیم د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ شهر اړوند د مهرآباد سیمه اوسیدونکو دي او ادعا کوي چې شاوخوا 12 کال وړاندې د امریکایي ځواکونو لخوا د کورنۍ څلور غړي وژل شوی او 12 تنه چې ځیا او ماشومان پکې کې دي نور ټپيان شوی دي. دا نوموړي چې اوس هم د یولس کال وړاندې د هغه دردونکي پیښې انځورونه په ذهن کې دي. ازادي راډیو ته د خپلو سترګو لیدلي حال داسې بیان کړي:
یو مې ورور شهید شو، دوه مې ورورونه شهید شوه، یو مې مشر زوی مجاهد په کې نومېدی، دا شهیدان شول. د کور ماشومانو ښځې رالې کړه، په دالانچه کې کښېنستلې، ویل دلته به موږ غویو. د یو خوا څخه یو سور شی په راغی چې ټک یې باندې وکړ، هغه یې ټوله دالته وویشتې، په دغه کې دالانچه کې وویشتلې. زه ور ووتلم، زما په مشر زوی پسې د چاپې بنګکه تیاره ګرځېدله ګرځېدله، ما پروت وکړ، ټک یې را باندې وکړ، ودانې پسونه به وسره وویشتله. ما پروت ورته وکړ، خدای پاک زه ځینې خلاص کړم، په ورنو کې پارچې وم پرتلې.
محمد نعیم وایي د کورنۍ ټول غړي ملکیان وو او د کومې ډلې سره یې تړاو نه درلودي. باید نړیواله محکمه د هغه کسانو سره حساب وکړي کوم چې د دې د کورنۍ غړي وژلي دي. عبداللطیف د وروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم د سیمې اوسیدونکي دي. د ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا یوولس کاله وړاندې استرلایي عسکرو د دې پر کور باندې دوې ورځې چاپه وویله چې د ده پلار یې ووژه او کور ته یې اور ور واچوه.
هغه وویل چې د استرلایانو تیارې رالی، نو دوی ته دغه سه کلی ته د باغ سه مانه خار لاسونه په خټو وشه چې تیارې نو د کور وسط ته بجه غونډې کښېنولې، مانه ټکې پر وکړي، ټکې پر وکړي، په دفشا لږ زخمي کړي. خدای ته جواله نه راشواسو، دوی واره نه راپشا پشا اوس موږ ته چې څوک راپشا کوو، خدای سره پشا کوو. دوی پر لنډه باندې تسمه راچولې د دی دی تر تیرو داسې راپشا کړو، نو بېرته راوستلې دي زموږ مسجد کوټه، او دا ګرد سره ځای دی پلای مسجد ته ننستلې دي. کیمیاوي سره چې مانه مزګ تیورکو ونه مو ولا وړ مو مانه شي چې په دا کوټه کې دا ټول په برچو ولې دي، خونې را پټاو کړي دي، په خونه کې غارونه کېنلې دي. مانه هغه حتی چې دغه غویو ته موږ د وښو ځای جوړ کړی هغه لرن.
ولی محمد د وروزګان ولایت د ککرک سیمې یو بل اوسیدونکي دي. د ادعا کوي چې په یوه شپه کې د کورنۍ او کلي یو سل څلوېښت کسان د بهرنۍ ځواکونو لخوا په هوایي بریدونو کې وژل شوي.
د شپې یوه بجه وه چې دغرال امریکایان راغلل او چاپه یې وویله، تیارې کښېنولې، نو ځکه ډېر سخت ظلمونه کلي هم خراب کړل، کورونه یې وویشتل. بېخي دا داسې تقریبا دغه کلي ټول ونړوله، او د یوې بجې څخه د سهار د څلورو بجو پورې ډرون تیارې پر دغه کلو باندې بمبار وکړي. نو په دې کې تقریبا اوس خو چې دا موږ تر معلومېږي اوولس کاله کېږي، په یوولس کاله کې چې موږ سره معلومېدله، په تقریبا یو سل و شپږ دېرش کسه دي، که یو سل شپږ څلوېښت کسه په دغه شپه شهیدان او زخمیان کړي. هغه زخمونه ګالمي تر اوسه پورې دا هم جوړ نه دي.
د وروزګان ولایت دا خلک پر داسې مهال د نړیوالې محکمې څخه د عدالت غوښتنه کوي چې اوس مهال طالبان پر افغانستان واکمن دي، کوم چې نړۍ یې د بشر ضد په کړنو باندې تورنوي. اوس تازه د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی قاضیانو په افغانستان کې د جنایتونو په اړه د څېړنو د بیا پیل امر کړی دی. افغانستان په 2003 کال کې د روم تړون او د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب ترلاسه کړی.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه بله سلامه جما خو دغه نظر ده چې دغه غلاوي او نور بندواریانې چې کېږي دا اکثره لامل دغه ده چې د مجاهدین چې دي دا په شخصي جامو کې دي. که دغه یونیفورم واغوندي، یونیفورم ته دوی ته جوړ شي، نو انشاءالله تعالی دیو کچه و راکمه سی، نو دیو وطن امنیت با مصر خیزی. اکثر علامیل این داغ کرده، نو دیمون مسئول نمی خواهش داغ ده تو مرزب تر زر کوایی سی سی مجاهدین تا ول پرسنل تا نظامی نفرم توجیه که دا مشکلاتونا دا غلاوی دا بازی کار نصر کم سی. مننه.
السلام علیکم، زما د اسلامي اماده صدا غوښتنه ده ورور چې دغه پاسپورټونه دي راته لکی، د پاسپورټونو دي نو که راته اسانه کی، بیخي سختي ده پر دې باندې. نو د پاسپورټونو مشتنه جوړیږي ورور، موږ خواران غریبان خلک یو، د کار خلک یو، موږ یو هیواد ته ځو، نو هغه موږ ته پاسپورټ نه را جوړیږي. او د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه مې دا هیله ده چې دوی دې زما آواز تر اسلامي اماده ته پورې ورسي.
السلام علیکم روزگان ولایت د ګزار د ولسوالۍ تاسو سره د سب پریږدم اله د ازما سب کې نشر ته وسپار ما طالبان نه دا غوښتنه د ګزار د ولسوالۍ د څلور پنځه ورځې کې خاطر بندې دي هیڅ معلومات نه کیږي نو موږ څه کوای شو بس بیا انته نه دلته ناست دی نیټ کوم څه پریږده خاطر لکه چې دغه زنګ په حدود خلک مریضان رسل مشکل لري
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مای تر اور سیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام درو خطر هغه وړاندې خبرونه ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د مدني ټولنو درې نوي سلنه سازمانونو بنسټونو ویلي کوونه شي کولای شي ښځینه کارکوونکي وګماري نو دوی باید شي چې خپل فعالیتونه کم او یا په بشپړ ډول ودروي ملګرو ملتونو نن په یو ټویټ کې ویلي چې د بشري مرستو ښځینه کارکوونکي د ژوند ژغورنې د مرستو په رسولو کې خورا مهم دي دغه وروستۍ جنسیتي خبرداری د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ورکړی دی د ملګرو ملتونو بیا د کډوالۍ عالي کمشنرۍ ویلي په افغانستان کې د تیر کال تر وروستیو پورې نږدې تاسو وزرو کسانو ته موسمی مرستې رسولي او د اداره بل ټولو ځنګلو سره مرستو ته دوام ورکړي د افغانستان لپاره د یونیسیار څنګه د چهارشنبه په ټویټ کې ویلي چې د افغانستان له سخت ژمي لپاره چمتووالی اړتیا لري او د ازبکستان په همکارۍ په ترمیز کې د ادارې لوجستیکي مرکز ویلي چې د دوی بیړنۍ مرستو رسولو مسله د خبرخه ډرمنوي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په دې وروستیو کې په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بېوزلي زیاته شوې ده او د هیواد څلوېښت میلیونه وګړي له نیمایي زیاتې کافي خوروتا لاسلسی نه لري په افغانستان کې د طالبانو حکومت وسپنې پټلۍ د دریو پلاوې نن ازبکستان ته تللی چې د حیرتان مزار پر پټلۍ د سوداګریزو توکو د انتقال ستونزه هواره کړي بختر اژانس چې د رایې د طالبانو په لاس کې دی ویلي چې دغه پلاوی د طالبانو د ریاست الوزرا د تارکاتو د ملي ادارې او د مالي وزارت استازي پکې شامل دي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي متحده ایالاتونه په نړۍ کې له ډېر جدي ستونزو سره مخ دي په تیرو کلونو کې دیموکراسي پیاوړې شوې ده او دیکتاتوري ډېره کمزوره شوې ده بایدن دغه څرګندونې تېر شپه د کانګرس لارې ملت ته په وینا کې کړې دي
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي د طالبانو حکومت لنړیوالې ټولنې څخه غواړي چې دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستي وکړي
هغه قاچاقبران او هغه مواد فروشان چې پر دې معتادینو باندې مواد خرڅي د هغو ټول ادرسونه موږ پیدا کړي دي پر هغو باندې موږ انشاءالله کلک عملیات کوو دوی به راټولوو
په یو بل راپور کې به واوري چې د دایکنډي معتادین د طالبانو د حکومت له نظامیانو څخه شکایت کوي
د ای شوای بچات خیلی کوفته زده مشنه به خاطر هر کس
په دې شورزو کې ډیر ځوانان وهل شوی او زورول شوی دي
دا چې نشئی مواد ولې د جوړ خپګان سبب کیږي په دې اړه مول ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي
په دماغ کې هغه نیورو ترانسمیټرونه چې دی هغه د مخدره موادو په استفادې سره هم په غوټه تغیرات رامنځته کیږي نو چې هغه تغیرات خپل د جوړ خپګان سبب ګرځي
د نور محمد په نوم یو معتاد وایي چې اعتیاد می اعصاب دومره زیانمن کړي چې پر وړه خبره له خلکو سره جګړه کوم
کور کې وړې په قاره وسه باندې وو بس نور چې حتی را باندې زیات شو د کاروبار نم پاتې شلم
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو
بس سمه ده دا چې وګڼه چې کمال یو هفته وروسته د پودرو عملی شو نور څه وایي
ګوره څوک خبر نشي چې ما د کمال د پودري کولو لپاره تاته پیسې درکړې دي که خبر شول دواړه به په بلاخته شو
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې مرستې وکړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دوی د کوکنارو د کښت په اړه د خپل د مشر فرمان او معتادینو راټولولو په اړه جدي هڅې دا په ډاګه کوي چې دوی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې قاطع دریځ لري، خو دوی له نشه یي موادو سره د بریالۍ مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې د افغان سوداګرو او نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. تحلیلګران وایي چې اوس هم په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت او تولید د وضعیت په اړه روښانه انځور نشته، ځکه نو نړیواله ټولنه نشي کولای چې په داسې وضعیت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلې مرستې له سره پیل کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د راتلونکي کال د ثور په میاشت کې بزګران په تودو سیمو کې له کوکنارو څخه تریاک راټولوي او په سړو سیمو کې بیا په پسرلي کې کوکنار کرل کیږي. د طالبانو حکومت وایي چې د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له شمیرو ښولو پرته ادعا کوي چې د کوکنارو د کښت په اړه یې د خپل مشر فرمان په بریالیتوب سره عملي کړی او اوس په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر ته نږدې سوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین عبدالحق همکار وایي چې دوی د کوکنارو د کښت مخنیوي تر څنګ د نشه یي موادو د قاچاقونکو د نیولو په برخه کې هم لاسته راوړنې لري.
هغه قاچاقبران او هغه مواد فروشان چې پر دې معتادینو باندې مواد خرڅوي، د هغو ټول ادرسونه موږ پیدا کړي دي، د هغو مکمل شهرتونه موږ پیدا کړي دي، پر هغو باندې موږ انشاءالله کلک عملیات کوو، دوی به راټولوو او دوی به د شریعت منګول ته سپارو. دارنګه په ټول افغانستان کې موږ خپل قطاعت یو خپل مجاهدین برابر کړي دي. که چیرې چا کښت کړی وو بیا هم تخطي کړی وه، هغه کښت به د بین وړو او دوی به نیسو محکمې ته به سپارو.
د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته دولتونو له افغانستان سره د نشه یي موادو د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې خپلې مرستې ځنډولې دي، خو ځینې هیوادونه د ملګرو ملتونو د لارې د معتادینو د درملنې په برخه کې مالي مرستې کوي. د طالبانو حکومت په کابل ښار کې تازه د معتادینو د ساتنې او پالنې 15,000 بسیریز مرکز پرانیست. د دې مرکز چارواکي وایي چې معتادین یې د ژمي له سړې هوا څخه د ژغورنې لپاره راټول کړي او دا ډول یې درملنه هم کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت چارواکي د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې له دوی سره مرستې وکړي، خو تحلیلګران وایي د سروې د نشتوالي او باوري راپور پرته به نړیواله ټولنه حاضره نه سي چې په دې برخه کې خپلې مرستې له سره پیل کړي. په دې اړه د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وایي
جامعه جهانی مسلسل بر اینا
د نشه یي بوټو د نه کرلو هغه شرط چې نړیوالې ټولنې د دوحې په تړون کې پر طالبانو ایښی و په پرله پسې ډول پر هغه شرط ټینګار کوي او سږ کال هم کوکنار کرل شوي دي. له همدې امله نړیواله ټولنه اندېښنه لري چې د دوی مرستې د ولس پر ځای زموږ په زیان یا زموږ پر وړاندې استعمال نه شي.
د ملګرو ملتونو راپور چې سږ کال د عقرب په میاشت کې خپور سو ښیي چې پر افغانستان د طالبانو په یو کلن حاکمیت کې د کوکنارو کښت 20% ډېر سوی دی، خو د طالبانو حکومت هغه وخت دا راپور رد کړی وو. که څه هم د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې له دوی سره له سلا مشورې پرته د کوکنارو د کښت په اړه چاته د سروې اجازه نه ورکوي، خو په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو د یوه برتانوي پوهنتون په همکارۍ د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت سروې پیل کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په دایکنډي ولایت کې معتادین د طالبانو د حکومت د نظامیانو له چلند څخه شکایت کوي. د دایکنډي په مرکز نیلي کې معتادین وایي چې د طالبانو د حکومت نظامیان دوی وهي، ډبوي او هر څه ځینې وړي، خو مشران یې په دې چلند نه دي خبر. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې اعتیاد یوه رواني ناروغي ده. د معتاد ځورول د دې سبب کیږي چې هغه له ټولنې څخه ځان ګوښه کړي او په اسانۍ د نشې پرېښودلو ته حاضر نه سي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
کلونه هیڅ خبر نه درر قسمې د نام عمارت خودن خونه عمارت درست نه.
33 کلن علی رضا چې په 15 کلنۍ کې ایران ته تللی و، هلته لومړی په تاریاکو او وروسته په هیروینو معتاد شو. که څه هم د افغانستان ته راتلو پر مهال نشه پریښې وه، خو دا چې په افغانستان کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کېدل، دا کار د دې سبب شو چې علیرضا بیرته متاد شي. علیرضا د دایکندي په مرکز نیلي کې په یوه کنډواله کې پیتاوي ته پښې غځولي او شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت نظامیان دوی وهي او د دې تر څنګ پیسې او مالونه هم په زوره ترې ناخلي.
د ای شوای بچات خیلی کفته زدم شنه بخاطر هر کس مې
پدې خورزو کې دې ځوانان وهل شوی او زورول شوی دي. هر څوک راځي او یو خبره کوي، یو وایي زه د نشئی مواد او د ادارې کارکونکو، بل وایي زه د امنیت او بل بیا وایي چې زه د جنایي شوبې مامور یم. مشران خبر نه دي، خو دوی له ځوانانو څخه ټلیفونونه او سایکلونه اخلي.
د نیلي په ښار کې یو بل معتاد حبیب الله ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو څو ځلې ډبولی او پر دې سربیره پیسې، سامانونه او نشئی مواد هم ځینې وړي دي.
درې
څلور ځلې داسې وهلی یم چې مېرمنې مې تر لاس نیولی تشناب ته بیولم. دلته وهل ډبول ډېر دي، د اسلامي امارات مشران نه دي خبر، خو د دوی ټیټ رتبه افراد راځي، موږ وهي او پیسې راڅخه اخلي. ولا چې یوه زره مواد هم درسره وي درڅخه وړي او لږ ګوښه یې خپله استعمالوي. که خبره ورسره کوي تر هغه دې ډېر وهي.
خو په دایکندي کې د طالبانو حکومت د امنیه قومندانۍ ویان غلام علي جاوید له معتادینو سره د طالبانو د نظامیانو د ناسم چلند په اړه د هغوی ادعاوې ردوي. په دایکندي ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره تازه څلوېښت بستریز روغتون جوړ شوی دی. د دې روغتون د چارواکو لخوا اعلان شوي شمېرې ښیي چې په دې ولایت کې نږدې څلوېښت زره معتادین ژوند کوي، خو دا شمېرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر جمعګل یعقوبی وای له معتادینو سره ناوړه چلند او د هغوی زورول د دې سبب کیږي چې د هغوی په زړونو کې عقدې پیدا شي او له ټولنې څخه ځانونه نور هم ګوښه کړي.
احتیاط جرم نه بلکې یوه ناروغي ده. د معتاد سپکاوی او تعقیب اصلا نه دی روا. موږ باید لومړی معتاد په دې پوه کړو چې له احتیاط څخه د ژغورنې لاره د نشو پرېښودل دي. د معتاد په درملنه کې زور هیڅ مثبت اغېز نه لري.
معتادین داسې مهال د طالبانو د حکومت د نظامیانو د ناوړه چلند په اړه شکایت کوي چې د طالبانو حکومت تازه د معتادینو د ژغورنې په اړه د یو پروګرام اعلان کړی دی. د طالبانو حکومت وایي چې د ژمي د سړې هوا له امله یې د معتادینو د ژغورنې لپاره له ښارونو څخه زرګونه معتادین راټول کړي او خوندي ځایونو ته یې وړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په دې خوندي ځایونو کې د معتادینو درملنه هم کیږي، خو یو کال کیږي چې د مالي ستونزو له امله د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې روغتیایي او داخله بستر خدمات کم شوي دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د دایکندي معتادین وایي چې د طالبانو د حکومت نظامیان موهی ډبوي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګډه میلاو کو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسې غواړی چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر به ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د نشئی موادو استعمال د ژور خفګان یا ډیپریشن لامل کیږي چې داسې کسان په اوږد مهال کې له ټولنې څخه ځان ګوښه کوي او د ځان وژنې هڅه کوي. دا چې نشئی مواد ولې د ژور خفګان لامل کیږي، د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي، او یوه کورنۍ باید څه وکړي چې معتاد غړی یې په ژور خفګان اخته نیسي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې چې په پیل کې د ډیپریشن یا ژور خفګان په اړه معلومات راکوي.
ژور خفګان یا ډیپریشن یوه روحي مزاجي ناروغي ده چې د شخص مزاج یا مور د پخوا په پرتله پکې خرابیږي، او شخص بې له کومې علته، بې له کومې وجې خفه، پریشانه او افسرده وي.
په عموم کې د دې ناروغي عوامل څه دي؟
د د ژور خفګان اسباب عوامل مختلف دي. ولې درې عمده عوامل چې د ژور خفګان په رامنځته کېدو کې مهم رول لري عبارت دي له ارثیت یا جینیټیک یا کورنۍ تاریخچه. په دې معنی که د یو شخص په فامیل کې په مور او پلار کې د ژور خفګان ناجوړي موجوده وي، نو زیات امکان د دې ستاسې په اولادونو کې هم دغه ناجوړي رامنځته سي. دویم یې بایو کیمیکل سپیکټرز دي، یا کیمیاوي بیولوژیکي فکتورونه، هغه نیورو ترانسمیټرونه چې په دماغ کې قرار لري چې عبارت دي له سیروټینین، نارپینفرین، اپینفرین او ډوپامین څخه. په دماغ کې هغه نیورو ترانسمیټرونه چې دي هغه د مخدره موادو په استفادې سره هم په وخت تغیرات رامنځته کیږي، نو سی دغه تغیرات خپل د ژور خفګان سبب ګرځي. او دریم ډول سی دي هغه سایکو سوشل فکتورز یا اجتماعي روحي فکتورونه دي چې په هغه کې کورنۍ تاوتریخوالی، اجباري ودونه، غلط رواجونه، په کم عمر کې واده، په بدو کې د نجونو ورکول، طلاق، اقتصادي مشکلات، مهاجرتونه، جنگ، ناامني، د وظیفې له لاسه ورکول او غیره شامل دي. دغه ټول د ژور خفګان نه جوړې د رامنځته کېدو سبب ګرځي.
د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟
اول عمده نښه نښانه دا چې ناروغ همیشه بې له کومې علته خفه وي، غواړي تنها ځان ته کښېني، له هغه کار، له هغه فعالیت سره چې مخکې کوم علاقه لره، له هغه علاقه ورسره کمیږي او له هیڅ شي څخه لذت نه اخلي. همیشه کسل یا د خستګۍ احساس کوي، ځان ورته کم ارزښت معلومیږي، پر ځان اعتماد له لاسه ورکوي، ناامیده وي، همیشه په خوب کې تغیرات رامنځته کیږي، یا اکثر اوقات خوب کمیږي، یا بعض اوقات خوب زیاتیږي، د اشتها کموالی په بعض اوقاتو کې زیاتوالی رامنځته کیږي، همدغه رقم په وزن کې هم تغیرات رامنځته کیږي، او بعض اوقات مریض هڅه کوي چې ځان وژنه وکوي.
آیا احتیاط د ژور خفګان لامل ګرځي او که ژور خفګان د احتیاط؟
اکثر اوقات ژور خفګان د احتیاط سبب ګرځي، هغه ځکه چې د ژور خفګان مریض په یو مصیبت کې وي، په یو غټ پریشانی او غم کې وي، نو هغه غواړي چې دغه غم له ځان څخه پر یو طریقه دي طریقو باندې لري کړي. نو دی چې کوم وخت په لومړي ځل مخدره موادو څخه استفاده وکوي، هغه ته یو قسم ته کاذبه خوشحالي او آرامښت ورکوي. نو کوم وخت چې دی دغه کاذبه خوشحالي او آرامښت تجربه کړي، نو بیا په بار بار باندې له هغو موادو څخه استفاده کوي چې بالاخره ورباندې معتاد کیږي. او هم مخدره موادو استفاده، یعنې که یو شخص ژور خفګان نه لري ولې له مخدره موادو څخه استفاده کوي، دغه هم د ژور خفګان سبب ګرځي. هغه په دې معنی ځکه چې کوم وخت یو کس په مخدره موادو باندې معتاد سي، هغه ته اجتماعي مشکلات پیدا کیږي، یعنی په ټولنه کې کوم ارزښت مخکې د لارو په کورنۍ کې په ملګریو کې هغه ورته په یو سپکه سترګه باندې ګوري، او شخص کوم وظیفه یا شغل مخکې پر مخ باندې وړ، هغه اوس پر هغه طریقه باندې پر مخ باندې نشي وړلی، نو یعنی د ته یو اجتماعي مشکل پیدا کیږي. او دوهم عامل یې کیمیاوي تغیرات دي، هغه تغیرات خپل د ژور خفګان سبب ګرځي.
کوم ډول نشئی مواد لا ډیر معتادین په ژور خفګان اخته کوي؟
ټول مخدره مواد د ژور خفګان سبب ګرځي، ولې په ځانګړي توګه تریاک یا هیروئین، دغه زیات پر هغه دماغي نورو ترانسمیټرونو باندې تاثیر کوي، نظر نور مخدره مواد وته، نو دغه تغیرات د ژور خفګان سبب ګرځي. او تریاک یا هیروئین هم شخص ته اجتماعي یا ټولنیز مشکلات رامنځته کوي، چې دغه ټولنیز مشکلات هم د ژور خفګان یا ډیپریشن سبب ګرځي.
که متعدد نشئی مواد پریږدي، ډیپریشن یخ کیږي او کزان ته درملنې ته اړتیا لري.
ژور خفګان خپله یوه روحي ناروغي ده، هغه که معتاد کس یې ولري که غیر معتاد کس یې ولري، درملنې ته ضرورت لري. ولې په معتادینو کې باید د دې تر څنګ چې مخدره مواد ترک سي، ژور خفګان هم باید هماهاله تداوي سي، ځکه که چیرې یو شخص غواړي مخدره مواد ترک کړي، دغه د مخدره موادو ترک کوم شخص ته ډېره ناراحتي ورته رامنځته کوي. له یوې خوا د ژور خفګان ناراحتي موجوده ده، له بلې خوا د مخدره موادو د ترک ناراحتي موجوده کیږي، نو شخص ته به ډېره بیا ګرانه وي چې مخدره مواد ترک کړي. نو ښه طریقه دا ده چې شخص هماهاله د ترک په وخت کې د ژور خفګان تداوي متشروع سي. نو دغه طریقه باندې به له یوې خوا د ژور خفګان اعراض او علائم ښه سي، له بلې خوا به شخص ته د مخدره موادو په ترک کې کومک وکړي.
د معتادینو کورنیو ته توصیه څه ده چې معتاد غړي یې په ژور خفګان اخته نشي؟
د معتادینو کورنیو ته توصیه دا ده چې معتاد شخص یې دې ته وهڅوي چې مخدره مواد ترک کړي. کنه مخدره مواد نه یوازې چې د ژور خفګان سبب ګرځي، د ډېر قسمه روحي ناروغي او جسمي ناروغي سبب ګرځي، چې بل اخره دغه روحي او جسمي ناروغي شخص د مرګ تر پدې رسوي. نو لازم ده چې شخص دې ته وهڅول سي چې مخدره مواد ترک کړي. که چیرې شخص مخدره مواد ترک کړي، له ټولو روحي او جسمي ناروغي نه په امن کې.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکی نور محمد په ایران کې د نااهلو ملګرو له لاسه موتات شو. دې زیاتوي چې هغه مهال یې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات نه درلود او د ملګرو هڅولو دی هم ورسره موتات کړ. دی وایي احتیاط یې اعصابو ته دومره زیان رسولی چې اوس پر وړه خبره له خلکو سره جګړه کوي. دا چې نور محمد لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او وروسته په کومو نشو اخته سو، دا به خپله د ده له خولې واورو.
نشه باندې خو زه ایران کې راواوښتلم، بس خو د نااهلو ملګرو د لاسه اوس اتاق ته به راتلل. اول ته عملي شلم، اوله شروع ما د سګرټو نه، بیا چرسي شلم، چرسي نه تریاکي شلم. د یو نیم کال کېږي چې پوډر مې سکول. معلومات مې نه درلودو، بس هغه ویل چې دا ښه شی دی، دا دی و هغه دی، نه دې نه خو نور چټي شی نشته. کاروبار مې خپل کوو، کاروبار ته مې ادامه ورکړی وه. زه ډیلیور یم، موټر مې چلوم، نجراو نه د کابله پورې سورلي مې راوړله. زی اول خو زه ډېر تکړه وم، بس پهلوان وم، ځواني مې ښه درلودله. اول تاثیرات یې دا و چې بس قراقره ډنګرولم، ډېر ځان کې راته ډنګروالی راوستو. بس غوښه بیخي نه وه، بیخي اړوکې پاتې. اوس کور کې بډې په قار غوسه باندې بوم، بس نور چې حتی راباندې زیات شله د کاروبار نه هم پاتې شلم. سهار به نه شلم جګېدلی، سری کار به نه شلم تللی. بس حتی چې نور به مې کار ته مړه نه کېدو، چې پروت به وم بس کار نه به پاتې وم. بس اسے وعدہ میں کڑے چھ پت پلانکی سات رازم، بس آغا سڑے آلتا منتظر دے، زا قرار وزد شو ہے ہم پاتے شو ہے ہم. یا سے اثر مثال راوستی دیال تاڑا کی والاڑی دی، وعدہ میں کڑے شاید و سات درے سات بعد راگل ہے ہم. دسے وہ وقت راگل ہے رابانی، خدا دنیشی تاثیرات ہے البتہ. نو کورنۍ چلنه سره خو چې بس ګټه مې کوله خو خوشحاله، چې وخت کې بس ګټه م نه کوله خوشحاله نه ونو. ما ځان بالکل نه دی پریښی خماری ته، حتی د پنځه ورځو شپږ ورځو شی به زما په جیب کې پروت و، چې پیدلم به اوس د دوه ورځو شی پاتې کیږي، بس بیا به مې نور اغوستو. یاره ما فقط یو دوه سوه روپۍ شی اغوستو، دوه سوه روپۍ شی ما تقریبا یو دوه درې ورځې وهو، نشه مې ډېره کمه وه. مثال یو ګرام شی مې اغوستو، هغه واده ارزانه، اوس البته پنځه سوه ته تللی دی. هغه واده مونږ اغوستو دوه سوه، هغه یو ګرام به ما درې ورځې وهو. بده خاطره دا ده چې ټوله بده خاطره لري، هېڅ ښه نه لري. بس مجبورې دي چې غلا وکړي، سړی وولي، حتی د کور سامان خرڅ کې. بس په کورنۍ کې د اعتبار ختمې هم دی په سارا کې.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر یو معتاد ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکا زوی کمال په هیروینو معتاد کړي. دا چې اکبر ولې غوښتل کمال په هیروینو معتاد کړي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر لالا ونیسه ته هم یو دود پوډر ووایه چې لږ دې تا به جوړه شي.
سالم جانه، ما څه کوې چې پوډر راباندې وهي؟ ته د خپل کار کوه، که د پرې انډیوالان ډېرول غواړي نو زه به یو بل کس در وښیم.
بل به څوک را وښیې؟
زما د اکا زوی کمال در ښیم، هغه خو هم ستا انډیوال دی.
او رښتیا هم کمال مې ښه خوږ انډیوال دی.
نو چې کمال دې خوږ انډیوال دی، هغه ته ولې د پوډرو سات نه کوي؟
هغه ته مې هم څو ځله سات کړی دی، خو نه یې مني.
سم ورپسې شلاشه، اخر به یې ومني.
څه یې کوم بابا، ما له پوډرو خیر ولید چې پاتې کمال شو. که پاخته هم شي، ما ته به څه ګټه راورسېږي؟
ګټه یې خامخا در رسېږي.
څه ګټه را رسېږي؟ پیسې به راکړي که پوډر؟
که کمال پوډر او پیسې نه درکوي، زه یې درکوم.
نو تا به خام ولې پیسې او پوډر نه راکول؟
نو تا کله رانه غوښتي وو؟
ښه خیر، اوس به درنه وغواړم.
خسامه ده، بس تر دې وروسته دې پوډر په ماش ول. د یوې میاشتې پوډر دې د میاشتې په سر کې لما وغواړه، نور څه وایي؟
ښه دا خو پوډر شول، پیسې څومره راکوې؟
زه ته ووایه څومره پیسې درکوم.
پنځوس زره افغانۍ غواړم.
بېخي سمه ده، دا دې پنځه زره افغانۍ همدا اوس واخله، پاتې پیسې به دې وروسته درکوم.
بس سمه ده، داسې وګڼه چې کمال یوه هفته وروسته د پوډرو عملي شو، نور څه وایې؟
ګوره،
څوک خبر نشي چې ما د کمال د پوډري کولو لپاره تا ته پیسې درکړې دي. که خبر شول دواړه به په بلاخته شو.
اما زایسو کم نه خبرېږي. دی څه وایې؟
دا چای خو در واخلم.
سمه ده، دا د درغلم.
خوری میلمنه غواری؟
ولی نه غواری، خدای دی غوالا، رازا رازا
خوری دست پایی در ونیسه چه اومی نداری؟
رازا نده داری، چه غورکسا؟
سلام علیکم.
سلام علیکم خوری، بخیر رقلی سنگه یه جوره یه؟
شکر ستا چال دی شجوره.
رازا رازا ما داری، رازا دلتکی
نه نه نکشنه ما نه، دیوی خبری لپاره را غلیم.
دی کمی خبری لپاره؟
پرونز مازو یک پر زمش پا کور که میلمه کری و
خخ
ما چای ورولله چې د دوی خبرې مې واورېدلې.
خانو چې سره وایل
اکبر مازوی سلیم ته وویل چې کمال په پودو راخته که زه به تا ته پودر او 50,000 افغانۍ درکړم.
توبه خدایه دا چه اورم؟
خوری زه خو مور یم، دا اولاد درد مې لیدلی دی، نه غواړم چې ستا زوی هم د سلیم غوندې پودري شي.
خانو ستا زوی څه ورته وویل؟
زما زوی خو پودري دی. ویل سمه ده.
کمال زویه
مورې څه وایې؟
ته دلته راسه.
دا دی درغلم.
ته غوږ سه زویه چې شاګله ترور دی څه وایي؟
بس مورې د شاګله ترور خبرې مې ټولې واورېدې، زه به له اکبر سره جوړ شم، بس همدا اوس ورځم.
ولکه زما خبره خو واوره.
خبرې اورېدلو ته هېڅ ضرورت نشته، زه همدا اوس له اکبر سره جوړېږم.
اکبره ته ماته دا ووایه چې تا رښتیا سلیم هڅولی چې کمال په هیروینو اخته کې؟
قومندان صاحب، کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ما دا کار نه دی کړی.
کماله؟
بلې قومندان صاحب.
اکبر خو وایي چې کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ته څه وایې؟
قومندان صاحب، زه په دې باره کې ثبوتونه لرم، ما د سلیم د مور آواز ثبت کړی دی، که مور راوغواړې هغه یې هم مني.
ښه اکبره، اوس رښتیا راته وایې او که سلیم راوغواړم؟ د مور ثبت سوې خبرې خو یې تیارې لرو.
قومندان صاحب، ما خوشی که ما ټوکې کولې.
ښه ټوکې دې کولې؟ ټوکې داسې؟ رښتیا راته وایه، په دې کار کې د ادب سو؟
قومندان صاحب، کمال خو د ما د کاکا زوی دی، زه به ولې داسې کار کوم؟ درته ومې ویل چې ټوکې مې کولې.
ګوره، پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مه کوه، موږ د دې خبرې ثبوت لرو. سمه خبره وکړه چې دا کار دې ولې کاوه؟
قومندان صاحب، زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کاوه.
ښه ته راته ووایه.
زه یوازې یوه مور لرم او بس، ده غوښتل چې زه پوډري شم او جایداد مې ده ته میراث پاتې شي، که نه پوښتنه ځینې وکړي چې بل مې څه بد ورسره کړي دي.
اکبره، کمال رښتیا وایي؟
والا نو څه ووایم قومندان صاحب،
بله خبره نشته.
ګور اکبره، سزا به خامخا وینې، خو که له پولیسو سره مرسته وکړې او رښتیا راته ووایې نو سزا به دې لږه کمه شي.
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل.
ما ونه ویل قومندان صاحب.
یعنې تا کمال په دې خاطر پوډري کوو چې زر مړ شي او جایداد یې تا ته میراث شي؟
او صاحب، دغه مې مطلب و.
بس پوه شوم، ستا اقرار مې ثبت کړه، ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې. ته هېڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کوې او په دې ډول یې وژنې؟ افسوس دی ستا پر حال.
دا ساده رادیو ترنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
اعتیاد، تباهی او ورزش سلامتی دارم.